در برنامه خبری. خوش آمدین شما.
ډیر مننه نعیمی صاحب. بیا به هم نیم سات وروسته را سره وی په همدې خپرونه کې، البته موضوع به بدله وي، موضوع به میکروفون ستاسو وي. اوریدونکو، د میکروفون ستاسو موضوع به بیا هم د خپرونې په ترڅ کې اعلان کړم. خو د دې خبري خپرونې په موضوعاتو کې اوري چې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د چین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوې دي. د افغانستان حکومت وایي امریکا افغان هوایي ځواک ته د مرستو ژمنه کړې ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مرزیه احمدزی د دې سات خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د سلواکیا په ختیځ کې د وی سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وطن افغان پناه غوښتونکي شامل دي. او پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولي ته څیرمه ولس مشکوک وسلوال وژل شوي. پوره خبرونه د ننګرهار چارواکي وای په اچین ولسوالۍ کې د پیل شو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دو اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوې دي. د ننګرهار د والی ویان احمد زی عبدلزی ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په دې کې یوه دو اونیو عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د اچین ولسوالۍ په تصفیه شوو سیمو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړې. د سلواکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وی سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې اووه تنه افغان پناه غوښتونکي دي. دغه الوتکه په اوکراین کې راجستر شوې ده. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل یو اوکراینی پیلوټ او اووه تنه افغان ادوا چې 15 نارینه او دوه ښځې وې په هغه پیښه کې چې د چهارشنبه په ورځ شوې مړه شوې دي. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت ویان ایوان نیتیک وویل دغه ایم آی دوه ډوله خلوتکه په خراب هوا کې په ټیټه ارتفاع کې روانه و چې د هوایي ترافیک له سیستم ورکه شو. د ترکیې د ارزنجان ولایت چارواکي وایي د 21 افغان پناه غوښتونکو له ډلې د ځینو سیمه مشخص کړي ده. راپورونه وایي د غزوان پناه غوښتونکو د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلې دي. د ارزنجان والی سلیمان قهرمان د امریکا غږ راډیو ترکی څنګه ته ویلي د ځینو دغو افغان ځوانانو سیمې د هغو د ټولنیزو رسنیو د څارنې په مرسته مشخص کړي دي. د دې په خبره د دغو ځوانانو عمرونه د 15 او 20 کلونو ترمنځ دي. معلومه نه ده چې پاتې نورې چیرې دي. خو په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته ویل ګومان کېږي ډیری دغه تنکي ځوانان به اروپا ته تللي وي. نموړی ویل په اغلب ګومان اکثره کسان چې دلته راغلي او له دغه مرکز تښتېدلي هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته داخل شوي وو. دوی غوښتل له ترکیې د ترانزیتي لارې په توګه ګټه واخلي. فکر کوم یو شمېر باید ترکیې ته وتلي وي، خو موږ به په مسق ډول نه پوهېږو. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه تنکي ځوانان ښایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګری شوي وي. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان پولي تصویر ما د سخت دریزو وسلوالو پر مرکزونو په بریدونو کې ولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو ویل چې جنگي جیټ الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د طالبانو جنگي مورچې بمبار کړي دي. رویټرز اژانس د پوځي او ملکی چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې په دغه حملو کې 15 ودانۍ له منځه وړل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو تر څنګ په القاعده حقاني شبکې او نورو سخت دریزو ډلو پورې د تړلو وسلوالو مهمه سیمه ګڼل کیږي. د فرانسې چارواکي وای په پاریس کې د بشل شو کسانو شمیر 129 زیات شوی دی. د هغه تروریستي بریدونو مسولیت د اسلامي دولت سختدریزي ډلې یا داعش منلی دی. د پاریس سارنوال فرانسوا مولین ویل د جمعې د شپې په هممهاله بریدونو کې 300 تنه نور ټپیان شوي دي چې د 99 روغتیایي وضعیت نازک دی. د زیاته کړه په دغو حملو کې 8 تنه تروریستان هم شامل دي. همدارس په فرانسې کې پرون یک شنبه لسنه هغه مهال ووجل شول چې سری ول سیر یا ډیر ګړندی اورګاډي د آزمایښت په مهال لپټلې ووت. په دې پیښه کې وشل شوی کسان د هغه 9 تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپارول. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وشوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملې پرته مسافر سپارنه ول. په دې پیښه کې و دیر سنه نور جوبل شوی چې د 1200 تنو حالت نازک دی. په وینا کې د سوری د سولې د خبرو پاړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون یک شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوری د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. په خبرو کې د شامل خواوو له لوري د ګډې اعلامې له مخې چې ملګرو ملتونو خبره کړه د سوری لورو ترمنز خبرې به د یو باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل شي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په انتقالي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل لا حل شوي نه دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریزي ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په یو بریټ کې په لیبیا کې وشل شوی دی. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک پرون په یو اعلامیه کې زیاته کړه ابو نبیل چې په وسیم نجم عبد زید الزبیدی مشرو په خټه عراقي او د القاعده شبکې غړی وو. په اعلامیه کې راغلی چې ابو نبیل به خای په هغه ویډیو کې خبري ثبت کړي وي چې په فبروري میاشت کې خبره شوې و. سپینه مړې وای د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د دسمبر میاشت په لومړیو کې اوکراین ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې هڅې روانې دي په دغه جګړه ځپلې هیواد کې یو دایمي سوله ټینګ شي. او اوکراینی چارواکي وای په تیرو سه باندې 24 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیر وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندري لیسنکو پر نوویل چې په دې نښتو کې 4 اوکراینی سرتیری ټپیان شوي دي. دا د سپتمبر میاشتې تر اوربان وروسته خونړۍ نښته ګڼل کیږي. دغه سرتیری له روس پلاو بیلتون غوښتونکو سره د دونیسک په شمال او لویدیز کې چې د بیلتون غوښتونکو مرکز بلل کیږي وشل شوي دي. د خبرونو پای
ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. تاسو ازادي رادیو اورئ. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي دا چین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوې دي.
په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شول.
د افغانستان حکومت وایي امریکا له افغان هوایي ځواک سره د مرستو ژمنه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د شرط جوړونې وزیر څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبر ده چې په دې کې د فساد موضوع ده او ویل کېږي چې $1 مليون د حکومت مشاور اخیستی دي.
د بشانو جرګې مرستیال رئیس د پاکستان په وړاندې د افغانستان پر دریز انتقاد کوي. فرانسوي چارواکي وایي د پاریس حمله درو ډلو تنظیم کړی وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده د ننګرهار چارواکي وایي دا چې ولسوالۍ زیاتې برخې د داعش دلیل وسلوالو نیولې دي په دې ولسوالۍ کې د دوو اونیو په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال سخت دریځ وژل شوی دي ول شوی چې په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته تازه پوستې جوړ شوې دي په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح په یو راپور کې وړاندې کړي
د اسلامي دولت سختريزي ډلې یادایش پر ضد دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ غني سیمینی ولسوي دي د ننګرهار چرواکي وایي ورسته له هغې چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې والی په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپله تصمیم نیولی سي د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي
په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي
د ولی ویاند وی د چین ولسوالی په تصفیه سو سیمو کې د ولسی خلکو په مرسته نږدې شپږ امنیتي پوستي ایجاد شوې دي د وی د داعش ډلې زیاتره وسلوال بهرني اندي تر دې مخکې په ختیس کې د 200 اول سیلاب قل اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیر تیر دوشنبه په جلال آباد کې ویل داعش ډلې چې ځانته زیات اکمالات هم کړی و غشتل اول د ننګرهار ولسوالی او بیا مرکز په خپل ولکه کې راولي خوشاغلی وزیر وایي دوی له دوه میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دې بالا او چین د ولسوالۍ نابودي کې راشن امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیدار وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملې چې په دا مجرد په سرحدي باندې شروع کړل موږ ځواکونه هلته ور ولېږل دغه د تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شان شو
د ننګرهار د والی ویاند وی اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سو کورنیو ستنېدنه پیل سوې ده په وروستیو کې د داعش ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامنو سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوې وې
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
افغان چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزارت ژبنه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په چیرې بیا د دې هیواد له هوایي ځواک سره مرستي پراخي کړې دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرسیال ظفر هاشمي د شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړه د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې ووري
د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو کې ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو پر روزلو او تجهیزولو کې به مرسته وکړي
وزیر دفاع ایالات متحده در
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر ویلي چې درتلونکو میلادي کال په بودیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موضوع شامل کړي ده بل موضوع د افغانستان د وې ځواکونو روزل دي او د ظرفیتونو لوړول
خاغلی هاشمی وویل د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت درتلونکو میلادي کال په بودیجه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موارد شامل کړي او کانګرس ته به وړاندې کړي هاشمی دا هم وویل د امریکا د دفاع وزیر دا ژمنه هم کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته به دوام ورکړي او د دې جوګه به کړي چې په ځانګړو حالاتو کې د شپې لخوا عملیات هم ترسره کړي تیرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هندستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو څخه د هلیکوپټرو د مرستې غوښتنه کړې او راپورونه وایي چې هندستان په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی کارپوهان وایي د مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو یوازینۍ کمزوري د هوایي ځواک کموالی دی
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري د شار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي و چې د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزي ته د یوه شارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته وسپارل، خو د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس وایي د ښاغلي نادری خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي او په دې قضیه کې شکیل کسان به راتلونکي غونډې ته وروغواړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د خار جوړونی وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړی ته د یو خارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه خبرګونونه ورستر بلی زیاتېږي. د خار جوړونی وزیر وایي چې د ولسمشر غنی د حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي د سو پر لبسي رسمي مکتوبونو لمخي دوی خلیل الله فیروزي ته د یو خارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته غوښتل شوی و چې ون مکتوبونه د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غنی او د کابینې غونډې ته څه نه دی ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي:
وزارت شهرسازی یک وزارتي است چې برای ما
د خار جوړونې وزارت ته د خارګوټي معیار مهم دی. یو خارګوټي ته چې موږ جواز ورکو، آیا هغه ټاکلې معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به خار جوړونې وزارت ترسوي؟ موږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې غوي له حقوقي مرجع څخه تسویه شوی راځي، موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پات کیږي.
ورسله هغه چې د خارګوټي په پرانیس غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د زنیو کړیو له منفي خبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غنی د خارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک خونې مرستي خلیل الله فیروزی او د دغ بانک رئیس شیرخان فرنود شو خوایو کل مخکی د ستر محکمې له خوا د کابل بانک د کړکیچ اصلي عاملین و پیژندل شول او هر یو د لسو کلنو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس زلمی زابولی ازادي رادیو ته وویل چې د خار جوړونې وزیر خبري ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور خیل کسان هم جلسې ته وغوړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بل موضوع موږ دا رسې موږ چې د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خاص خبرونې سره سو دی، موږ دا راغواړو کمیسون ته لوی څارنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجوده او ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا شاته څوک دي؟ دا به موږ په بل جلسه کې راغواړو.
تر دې مخکې ولسی جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
سات اتبجی او ولستقیقی شوي. د هلمند له سنگین څخه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د دولت 15 سرتیری د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شوی دي. لبلې خوا داسې راپورونه هم شته چې وایي سنگین ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده. همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې راسره ده. دایي صاحب، د سنگین د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې وضعیت څنګه ده. آیا لکه څنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې دا ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده، همداسې ده او که دا خبره تاسو د چارواکو له نورو سره چې مخبري کړې دي هغوی د دې موضوع په اړه بل څه وایي؟
سروان صاحب، د سنگین ولسوالۍ وضعیت د تیرو څلورو میاشتو حتی 15 میاشت راهیسې د یو پوستي په شکل و. هغلته یوازې د ولسوالۍ موقعیت د بازار د څو پوستو په واسطه باندې چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ سره نږدې بازار دی، د امنیتي ځواکونو لخوا ساتل کېږي او تر ټولو لیرې پوسته د ولسوالۍ څخه چې 4 یا 5 کیلومتره لیرې وه، البته قرارګاه د ملي اردو هماغه د 15 نفرو قرارګاه ده چې طالبان ورته د سټیشن د قرارګاه په نوم نوم ورکړی دی. او هغه 15 نفر وسلوالو ته خپل د هلمند والی مومن تر ورځ چې تسلیم شوي د خپلو ټولو تجهیزاتو او وسایلو سره. د ټلیفون شبکې د سنگینه کار نه کوي. موږ دولتي شورا د وکیلانو او خپل سنگینه اوسېدونکو سره چې ولشکرګاه کې اوسېږي خبرې کوو، هغوی وایي چې موږ هم اورېدلي دي چې د پرون ورځې په اوږدو کې یو ځل د ولسوالی د ودانی څخه یعنی ملکی مامورینو دله او بیا هم یو شمېر امنیتي مسولین دا د پټه محمد د پیچ سیمه ته چې دلته دوهمه لواء د 215 میوان کول اردو پرته راغلي دي او سیمه یې لکه ده مونږ ته پرون د ایرمند والی دا خبر رات کړه هغه ویل چې په سنګین کې دولتي حکومت د تور زمخ کې تشان یا د تور نشته مخ کې تشان په ځای پاتې دی او ولسوالی سقوط نه دی کړی مونږ ته خلک وایي چې وسلوال په ډیر زیات شمېر کې راغلي دي د ولسوالی پر شاوخوا امنیتي پوسټو باندې کوم برجونه ډیر کړی دي چې یو شمېر سقوط شوی دي حتی ویل کېږي د بازار نیمایي سیمه یا تر نیمایي ډیره سیمه هم د وسلوالو په لاس کې ده.
بله، د دې 15 شپېته عسکرو په باره کې څه ویل کېږي چې هغوی ولې تسلیم شوي دي؟ آیا تر فشار لاندې ولاو که نه کومه معامله شوې ده؟
والی تیره ورځ په متوکه کانفرنس کې البته میرزا خان ریمی د هلمند والی ډیر جزیات ورنکړل. وی ویل چې په دې اړه هیئت لیږلې دي او هغه به وروسته ډیر معلومات او جزیات راوړي چې لږ رسنۍ په واک کې ورکړو. خو ازادي راډیو ته د 215 میلیون کل اردو یو سرچینې چې نوم یې نه غوښت خپورې شي وی ویل چې دغه کسان د تیرو 15 شپږ ورځو راهیسې د وسلوالو تر سخت دلیزو بریدونو لاندې وه او د کومک غوښتنه یې کول چې کومک ورته ونه رسېدی او د سرچینې په وینا کې شاید د همدې عمله دوی اصلي کړي وسلوالو سره لار جوړه کړي او د هغو سره ولاړ دي. په دې څنګ کې چې دا 15 تنه پره تسلیمي دي د ګڼ شمېر حتی تر دېرشو د تیرو سرتیرو د وژل کېدو خبر هم په همدې قرارګاه کې ورکول کېږي چې د ګڼ پر مهال په دې تیرو څو ورځو کې وژل شوي وه. ورته دغه خبره حکومتي چارواکو تر اوسه تایید کړې نه ده.
ډیره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د سنګین ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغردي خبرې ونه کړي، دا هیواد به په افغانستان کې مداخله بندې نه کړي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د شنبې پر ورځ لازادي رډو سره په مرکه کې همدارس د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلارې انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لارې له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبرې په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
مو په دولت افغانستان گفتیم کی
مونږ د افغانستان حکومت ته وویل پرته لدی چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز پروخانه توګه د پاکستان د مداخله د عواملو په اړه خبرې ونه کړی، بل لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې لزان سره ولري.
د همدارس وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټې د تامینولو لپاره له ډیر شو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانیدلې د غیوات تقینات ورکړي چې په سولې کې د دوړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. د پداسل کې د چې د افغانستان د کورونی رسنیو د یو راپور لمخې د پاکستان د مشران جرګې وغړي مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستانیانو دشمنان نه بلل کیږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوګونی نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلومی شي چې وای هیواد نس کولای په یو وخت کې حمله طالبانو سره وجنګ کړي او هم غوي سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وای لازم ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور جدیت وشي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان خپل طرف ګرځولی دی. معلومداره ده د افغانستان سیاستمداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هیواد کې د نن او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماشام له او به جوړسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ سپه 12 شپږنیوي اوریدای شي. تاسو اوس ازادي راډیو اوریدونکي یاست. د فرانسې یو چارواکی وای چې په پاریس کې د جمعې د شپې حمله د سخت دریزو وسلوالو دریو هماهنګ ډلو کړی دی. د پاریس سارنوال پرون یو کانفرنس ته ورشي په دغه حمله کې ل وژل شویو تروریستانو یوې په خټه فرانسه وای دی. په پاریس کې په روسي حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر یو سلو نه وشتنو تل ور شوی دی. سالم محمد صالح په دیاره نور جزئیات اوروي.
په فرانسې کې د یو سلو نه وشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته چې دغه هیواد په تاریخ کې یو خنړی پیښه ګڼل سوی فرانسویان ویریجن دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلې دي دغه بریدونه د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یادایش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړی دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړی دي. د پاریس سرنوال فرانسوا مولن ویل وطن ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري وسکټونه غوستي و په دغه حمله کې وجل سوی دي. د مولن په خبره د جمعې د شپې د حمله په نتیجه کې 325 نور ټپین سوی چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس سرنوال ویل یو بریټ کونکي په فرانسې کې زیږیدلې وو. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کانفرنس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 اتیا میلادي کال د نومبر په 28 په ایسون کې زیږیدلې. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. د کله هم زندان ته نه دی چول سوی خو په 2013 میلادي کال کې نوم په یو امنیتي دوسیه کې د بنسټ پالنې په خاطر ثبت سوی وو. خو تر دې خونړی پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه وو. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبع دی. د زیاته کړه یو بل بریټ کونکي چې مړې د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې و د روان کال په لومړیو کې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولې دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسي تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړي او د فرانسې له ولس او حکومت سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یو فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یو جنگ اعلان بللی دی.
فیض الله ترکی ازادي رادیو ته پرستولي پیغام کې لیکلي وایي د فرانسې تروریستي حمله د افغانستان په حالاتو څه تاثیر لري. غلام غوث لیکلي دي چې د حمله د دې لپاره ستایم چې نړیوال د افغانستان له حالاتو خبر شي. یو بل اوریدونکو جهان آباد به لیکلي دي چې دا حمله د تروریستانو کار دی او هدف یې درته چې مسلمانان په نړۍ کې بدنام شي. دا وی د اوسری رادیو د دروتنو افریدونکو نظرونه چې د افغان بسیم د تاسو ته لښمیرې لاري راستولې وي. تاسو یې اوریدونکو هم د ټلیفوني شبکو په اړه کغوري چې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. څو شی به ورسته مایکروفون تاسو خبرونه پیلېږي سر له وسه کول شي چې د افغان بسیم په تاسو ته لښمیرې نظرونه راوستوي. خو په فرانسې کې د تروریستي بریډ په اړه د پدغه هیواد کې د افغان نظر او په فرانسې کې روسي تروریستي پیشي د ځای اوسیدونکو ترڅنګ هلته میشتو کډوالو هم غندل دي. افغان کډوال عبدالمالک مالک د فرانسې په ختیځ شار ستراتسبورګ کې میشته. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د جمعې د شپې تر حمله وروسته وضعیت څنګه دی.
دغه واقعي نوروز ځانګړ ته د یو بنوي کې هیڅ حدا یو وحشیانه پیښه وه چې دلته په ټول خلکو باندې خپله مشته فرانسویان دي اتباعي او کنور مهاجرین چې دلته راغلي په ټول انسانانو باندې ډېر بد اغېزه کړې. خلک ډېر خفه او مایوس دي د دې په دغونو کې پیښه.
په فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړی دی. وجه څه ده چې کډوال تر د نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې راغلي دي د ځای پیښو لامل چې په خپل مملکتونو کې دغه اواز او دغه چې وحشیانه عملونه تر سره شوي دي، ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغلته په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته قبول شوي دي یا د دې په اړه کې دي دلته راغلي اروپا ته. دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري، طبعا په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست، په رستوران کې واست، په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستوران کې وم. زه رستوران کې وم، د رسنیو له لارې په برشلونه کې دغه پیښه شوه.
په مغه شبه کې ستاسو احساس څو؟ ځکه چې په فرانسې کې څو میاشتې مخکې هم دغه یوه پیښه شوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
نه په دا اولنۍ پیښه یې او نه په دا وروستنۍ. دغه وحشي پیښې ډېرې پخوا په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی، او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلې هېواد دی، او زه د هغې زېږنده یم، په دغې هېواد اوسېدونکی هم دغه یم. او چون دغه لم د دغه وحشیاده اعمال الله ته چې فرانسه هلته ژوند ډېر سخت و، زه دلته راغلم. کوم مخکې چې زه خبر شلم د دغه پیښې نه، ډېره بده پیښه وه. انساني ضد عمل دی، ټول خلک دته بد بوي.
په فرانسه کې میشت افغان عبدالمالک مالکو لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی، خو اوس په مرزیه احمدزی د سیاست لاند خبرونه واوروي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی بیان احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلوکي چرواکي وایي دغه هیواد په ختیځ کې د وسرخي لوتکه د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شو کسانو لډلې وتنه افغان پناه غوښتونکي دي. ترکی چرواکی وای په ترکیه کې د لادرکه افغان ادباو د اوسیدو ځایونه مشخص شوي دي. پاکستانی چرواکی وای د افغانستان پولیس ته سیرم ولس مشکوک وسلوال وژل شوي. د فرانسې چرواکی وای په پاریس کې د وژل شو کسانو شمیر 129 لوړ شو. په ویانا کې د سوری د سوری د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د اوکرين چارواکي وای په 13 سبان د 24 ساعتونو کې دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روسپلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوی دي. او د امریکا دفاع وزارت وای د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف هر یکتون را خوش آمدید میگیم به برنامه میکروفون شما که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. در این اواخر برخی سر و صداها از مشکلات مخابراتی در برخی مناطق افغانستان شنیده می شود، در حالی که حدود 7 میلیون مشترک شرکت های مخابراتی در افغانستان وجود دارد. باز هم برخی گزارش هایی وجود دارند که در مناطق از افغانستان این شبکه ها به درستی کار نمی کنند و یا هم توسط مخالفین مسلح دولت مزاحمت می شوند و در کارهای از اونا برخی مشکلات صورت می گیرد. در منطقه شما چگونه است؟ آیا سیستم مخابراتی در جایی که شما زندگی می کنید درست هست؟ آیا مشکل دارین خصوصا در بخش استفاده از تلفن های موبایل؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې له مخابراتي یا د موبایل تلفون له شبکو څومره راضي است، د دغو شبکو ستونزې څه دي، کېدای شي ځینو خلکو ته قیمتونه ښه نه وي، مناسب نه وي، ځینې ممکن دا ادعا ولري چې له دوی نه کریډیټ وهي، او ځینې نور ممکن دا شکایت ولري چې د دولت وسلوالو مخالفانو په ډېرو سیمو کې د موبایل کمپنۍ منع کړي دي، فعالیت یې نه پرېږدي. البته داسې راپورونه هم شته چې په ډېرو ځایونو کې دوی د موبایل تلیفوني شبکو انتنونه یا برجونه الوسولي دي. که تاسو غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، هم کولای شي چې د تلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، هم د سکایپ له لارې رادیو دات ازادي د ازادي رادیو د اسکایپ پته ده او د افغان بي سي ام د شبکې لاري په 8013 مري هم پیغام یا اس ام اس راستول شي. د ټلیفون شميري دي 0909203540 او هم 0908202550.
بله، شماره ها را ما هم براتان تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. از طریق تلفون های افغان بی سیم تان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین و خانه بنویسین. پیش از اینکه بر ما پیام خود را میفرستین، لطفا یک بار بخونین که پیامتان واضح و درست باشه. ببینیم شنونده حوال ما چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، من از جورتین ماخه.
سلام صاحب، بفرمایید مهربونی.
معذرت میخوام، اون سوالی چند بار تماس من نمیشه به نوعی بحث ما مخرب مشکلات از فاد تایم سو دیفال تو روزن. بازو نمیخوام چرا؟
بله، از 5 صبح گفتین تا چی وقت؟
تا 3 بجه. 3 بجه کار میکنن سوالی چرا دیگه کار نمیکنن.
این تنها یک شبکه مشخص است یا تمامی شبکه های مخابراتی کار نمیکنن در ولسوالی چرخ؟ تماس از این شنونده ما فکر میکنم از همه حال که ساعت 8:30 از قد شده
دمده تلفنی شبکوی وستونزه. بل عبریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید سه رادیو آزادی است.
سلام علیکم، تو خیم در زبل یلی ارتی شجیر و لفوالی خطمان سکی کاروان ستا و نیمی ساد او در آزادی رادیو تیم کارکون کن رو دیم کل نیمی در سلام و نورن.
سلامت و سی تو خی سید
مرابونی
دا چې تاسو موږ په روم موضوع انتخاب کړی دا البته ډیر اوریدون کې به شبکو دغه انتقادونه لري یا د شکایت لري او لا غو دغه موږ د شاګي د ولسوالۍ خلک یو موږ د شاګي په ولسوالۍ کې شبکې یوازې د دې سیم شبکه هغه هم چې یو کې په دې باندې د کیفیت یې ډېر ضعیف ده تم کار نکلی او د سلام یو څنډلی استدا خو مطلق نامه باندې د هیڅ کارم نکلی او بل ملک رجین له روزمره ولسوالي تقریبا ګویم لکه نفوس لري او ډېر مشتریان لري موږ چې په شاجوي کې ترېځي نوې شبکې هم نه ده فعاله کړې او بل یې انټرنېټ دونه ضعیفه ده چې موږ د شپې پر دوو بجې لکه چې لمی چې کوو بیا موږ راکښېنو بیا موږ له انټرنېټ څخه کار اخلو موږ د شاجوي په ولسوالۍ کې نه د اریبا انټرنېټ کار کوي او نه د بي سي ام او سلام خو بېخي یو مخ مکلف که د مکالمه یې هم کار نه کوي موږ د مخابراتو له وزارت څخه دا غوښتنه لرو موږ د شاجوي ولسوالۍ البته تاسو هم په خبر یاست چې ډېره غټه ولسوالۍ ده د دې د شبکو کیفیت او خاصتا د انټرنېټ او د 3G
سلامت باشین. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده: اگرچه شبکه های مخابراتی در افغانستان به مردم سهولت زیاد را نسبت به گذشته فراهم ساختن، اما گفتند که بعضی شبکه ها هزینه پنهانی دارند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که شبکه های مخابراتی در افغانستان بزرگترین سهولت در کار و وظایف مردم به بار آورده، اما نرخ‌های شبکه‌ها گفتند بسیار بلند است که اکثر مردم به خاطر بلند بودن نرخ‌ها نمی‌توانند از این شبکه‌ها استفاده کنند. و انور ملکزاده از ولسوالی دولتشاه لغمان هستند، اینا هم نوشتند که خدمات این شبکه‌ها قابل قدر است، اما یگانه چیزی که باعث نارضایتی مردم شده معامله‌شان با مخالفین دولت است که از طریق شب خدماتشان قطع میشه. بهتر است امنیت این شبکه‌ها در مناطق ناامن به مردم محل سپرده شود و با مخالفین نباید معامله صورت
ل نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي وای په مرکز پارون کې دوه اونۍ کیږي چې روشن شبکې فعالیت د تخنیکي ستونزې له امله بند شوی دی. د مخابراتو وزارت او شرکت له مسؤلانو څخه هیله کوو چې دغه مشکل حل کړي. د بل اوریدون که چې له هلمند څخه پیغام راکړی، له سنگین ولسوالۍ څخه حاجی شمس الحق دی. دوی وایي چې مخابراتي شبکې د عامو خلکو لپاره لوی وسایل دي، خو طالبانو په هلمند کې بندي کړي دي. دوی ویلي چې په ځانګړي ډول په شمالي ولسوالیو لکه سنگین کې دا شبکې کار نه کوي. او اوس په همدې ټلیفون لارې اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
وعلیکم السلام. در خاص بغداد ته سامان خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، مننه چې تلفون مو کوو، نظر مو څرګند کوو، شده چې اوس مو حداقل تلفون کار کوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده،
بفرمایئ صاحب.
هلو.
مهرباني صاحب.
بله صاحب، او رو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم. ایو صاحب، اول خوشاله سلام درتوان دي. سلام نه کله دې شبکو په اړه کې یو وضاحت درکم په مقابل کې. اسامه احمد منن نوم ده.
بله.
خو مشکل ډیر زیات تا کوم شاین چې دوی سي مثلا ته کې دي ورکی یا ته کې دي په خپل وخت باندې په خپل طریقه باندې هیڅ نه پوره کوي. دا وخت کې ختمي او اکثر په هغه کې غلاوې ډېرې کوي. پیسې دي هغه نه وخوړل کی موبایل نه او هغه ني علت ني معلوم. دا انټرنیټ هم چې دا راځي، دا انټرنیټ 3G دی، بای ډېر سرعت ولري او ډېر څه هغه ورکی خلکو ته. او هغه انټرنیټ هم دا راځي حال کې. دا خبره ده چې په افغانستان کې خو دا مخابراتي شبکې زیاتې شوې، خلکو ته هر څه سهولت ورسېده. خو متاسفانه هغه شی لکه په دا نورو اداراتو نورو مسایلو کې چې ستا په شبکو کې هم ډېر زیات غلاوې دي، صحیح سرویس نه ورکوي. دا یو هغه ارزو تاسو ته چې خدای پاک دې وکړي چې دا خلک دې ته متوجه شي او خلکو ته صحیح هغه خپل حق هغه خپل هغه سهولت صحیح طریقه باندې ورسوي.
ډېر زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
مهرباني کوئ صاحب.
اگر چې اوریدونکو به نور مختلف نظرونه ورکړي، خو زه غواړم چې د اوریدونکو برعکس یو نظر ورکړم. کصدر د اسلامي نگاه څخه په دې باندې نظر واچوم، خدای تعالی ویل ان شکرتم لا ازیدنکم، ولکه چیرې از ما پر نعمتو باندې تاسو شکر وکړئ زه به درجات کوم. او کوم چیرې بیا نه ستاسو د نعمت بیا به تر دغه بالا مصیبتو در باندې راځي. نو زمانه ما خبره دا ده چې دغه مخابراتي شبکې چې دي زموږ خپل په ولایت کې تقریبا شپږ شبکې کار کوي، او تر افغان دي سیم تیر نور بیخي په شکه کې کار کوي. زموږ په منځ کې افغان دي سیم ډیر ضعیف کار کوي. خو یو خبره زه درته کوم، دا د مخابراتي شبکو برکت دی. سابقه کې به زموږ یو مصیبت چې بلا یو مړی به مو وسو شپږ میاشتې موږ خپل مړي نه خبرېدو. نن کولای شي چې یو سړی په یوه دقیقه کې د امریکا سره تماس ونیسي، د کاناډا سره او د پاکستان سره د نورو دولتو سره خپل د مړو د ژوندي د حاله خبرېږي. یو خو دا برکت دی، او بل سابقه به موږ مخابرو ته ولاړو هغه به نه رسېدی. نن په درې روپۍ یا په دوه روپۍ یا په دوه نیم روپۍ موږ په دقیقه کې تماس ونیسو، په پنځو دقیقو کې موږ خپل هر مشکل حلولی شو. او یوه خبره زه درته کوم، د افغان د سیم څخه موږ یو تشکر باید موږ وکړو چې جوزجان، فاریاب، سرپل او بلخ سمنګان ته دا تخصیب رالېږلی دی. نن دومره تخصیب دی چې فرضاً پنځه افغانۍ زموږ څخه ورسې کاټوي، او موږ په یوې روپۍ باندې اته دقیقې خبرې کولی شو. نو دا یو غټ تخصیب دی، او دا د مخابراتي شبکو برکت دی. او یوه غوښتنه زما ده د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره ده، باوجود د دې چې ټول افغانستان که چیرې تهدید وي، ټول افغانانو تهدید سره متوجه دی. موږ هم سربازي موږ هم تر تهدید لاندې، ولیکن د تهدید په معنا دي د خپلې شبکې پر مسلمانانو او پر افغانانو نه بندوي. دا زما نظر و.
بله تشکر میکنم از شما، سلامت باشین. و همونطور که میدانین در جریان ده 12 سال گذشته تکنولوژی و مخابرات در افغانستان یک دستاورد خیلی بزرگ به حساب میاد، به خاطر از اینکه تعداد زیاد از مردم از این طریق از افغانستان به مناطق مختلف تماس میگیرن، به کشورهای مختلف البته در میان خود افغان ها. و همچنان اهمیت که داره ایست که خیلی زیاد متوجه شدن از اهمیت امی تکنولوژی، خصوصا انترنت که سهولت های زیاد را فراهم کرده و حتی با وسیله استفاده از برخی سافت ویر هایی که در موبایل ها میتونین شما را از طریق انترنت دانلود بکنین، حتی میتونین به صورت مجانی صحبت کنین مثل اسکایپ و وایبر و از اینا که خیلی در این روزها در افغانستان مروج هم شده.
بله، نو که چرته جنگ جګړه اجازه ورکړي او د افغانستان مخابراتي شبکه نور هم وده وکړي او انټرنیټ ټولو نقطو ته ټولو سیمو ته ورسوي او قوي انټرنیټ ورسوي، نو تلیفون به تقریبا ټولو ته وړیا شي. د واتس اپ او وایبر او دغه سیزن نور شان شته چې تلیفون بالکل وړیا ده او ښه کیفیت هم لري. بیا به نه څوک د کریډیټ شکایت لري چې کریډیټ می کم شوی دی یا خوړل شوی دی، او یا به هم دا شکایت نه لري چې تلیفون می قطع کیږي. نو خدای دې وکړي چې مشکلات کم شي او د مخابراتي شبکې انټرنیټ لا قوي کی او لا سراسری کی.
بله، و اگر شما میخواین که مصرفتون نشه و بتونین از طریق انترنت با ما تماس بگیرین، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، بر ما تماس بگیرین و اسکایپ ما همه حالا فعال است.
در تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی
بفرمایید، سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم فاروق، خبر کوم جلال آباد څخه.
مهرباني کوي فاروق صاحب،
زما وختنه مخابره شبکو څخه ده چې د تخنیکی جلالو پر د دولت دی افغاني ګران څخه مراجعه ته خدا غنه ورته تا کسان پاکستان څخه پر شوی دی هغه پاکستانی دی هغه ته دوی خو هغه فرصت ورکړي چې کار وکړي. تا کسان د پاکستان لري چې پاکستان ته د تحصیل کړي په مخابراتي فاکولټو کې داغه زده کړې کړې دي، هغه نه چې هغه دې تاس نه ورته چې پاکستان کې تعلیم کړي دا دې دې منتون استاد.
بله، دا خو په کار ده چې یو افغان په حکومت کار و پیږي، باید لومړیتوب یې غته ورکړی شي. کور دې ودان دا هم یو ستونزه چې تاسو یاد کړه. بل اوریدونکو له رومې رواني آزادي رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
اور جان لا لا پوسی کی وطن تلا کا جمع میں اور غل گئی بالا اور لا جمع پشی جانی ہے
تاسی
جان نہ کہ تو کو بان لو نا کی را کو کی جنا.
بله، تاسی دی مخابراتی شبکو په اړه خبری کوي که کوم بل موضوع په ارتباط زموږ موضوع نن داده چې ستاسو په ولسوالۍ کې څنګه دی د مخابراتي شبکو وضعیت څنګه دی؟ نه ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادي رادیو ده
بفرمایئ. سب رادیو آزادي.
سلام ادب خدمت شما. اسم فاروان جاوید نعیمی هستم، همکاران بخش تکنیک و شنوندگان محترم.
سلام
نیازی هستم از فاروانم بهتون در خط تلفن.
بفرمایئ.
تشکر از شما نعیمی صاحب. البته باز هم موضوعتان خوب و قابل البته شنونده است. ببینید که در مورد مخابرات همچنان شبکه های تلفنی، البته در طول 14 سال گذشته همین 7-8 کمپانی و همچنان شرکت هایی که در افغانستان البته فعالیت خود را آغاز کردند، البته متاسفانه ما نتوانستند که مثل کشورهای دور و منطقه واری امو تهدابگذاری خود را البته به درست میاری و منظم پایگذاری و سازگذاری میکردند که خدماتشان برای همیش برای تمام مردم افغانستان در سایر نقاط افغانستان میبود. ببینید در طول 14 سال با صدها میلیارد پول را از ملت افغانستان اینها اخذ کردند. البته اینها بازم با وجود آن نتوانستند که چون که افغانستان یک کشور پیستانی است، البته نمیتواند که پیش از 1 کیلو 2 کیلو 5 کیلو پیشتر یک پای مخابراتی پیشتر فعالیت خود را آغاز کند. بازم اینها نتوانستند که مو تاورها مو پایههای وسیع آنها را در سایر نقاط افغانستان جای بجای کنند، از یک طرف در مقابل حوادث البته فیزیکی و از طرف دیگر در مقابل همه مخالفین و دشمنان که میخواهند که پایه‌ها را از بین ببرند مقاومت بیشتر داشته باشد. اینها نکردند، اما خدماتشان برای مردم افغانستان قابل توجه نبود. ببینید ارتباطات مخابراتی در افغانستان بسیار ضعیف است، زیرا که
بلند بودن نرخ‌های مقاومتی و سایر امکانات برای مردم افغانستان بسیار ناچیز و کم است. از همین سبب است که مردم افغانستان همیشه شکایت دارد. خدا کند که وزارت مخابرات و هوانوردی در این قسمت توجه کند، از یک طرف نرخ‌ها را پایین بیارد و از طرف دیگر منظم یک سیستم را اساس بگذارد که همو بتواند که برای مردم افغانستان از طریق شبکه‌های مخابراتی یک سهولت بسیار مفید و ارزان برایشان تمام شود. و این پروسه که فعلا ادامه دارد این باز نمیتواند که البته با گذشت اندک وقت البته شاید که از بین برد، فعالیت های بسیار محدود و قابل ملاحظه اصلاح کند که در اندک کارهای اساسی را انجام بده.
تشکر از شما هم.
سلامت باشید
نیازی صاحب.
البته نیازی صاحب یو دو مسالوت چی اشاره کړه غدار چې افغانستان غرنی هیواد دی او په غرنی هیواد کې نسبت یو اوار هیواد چې غرونه ال تکم دی ډیرو انټرنټونو ته ضرورت دی، ځکه هم یو مشکل چې افغانستان مخابراتي شبکې لري چې قطع کیږي یا کله کار نه کوي. یو ولایت ممداد چې غرنی هیواد دی نو ډیرو زیاتو انټرنټونو ته ضرورت دی او ډیر زیات انټرنټونه خو ډیر مصرف لري، نو ځکه دا مشکل هم شته.
بله، عبدالستار اخونزاده که از یکی از مناطق کوهستانی البته ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب پیام فرستادن، گفتن که در اینجا از طرف شب آن تنها قطع میشه و از طرف روز فعال است. گفتن سه شرکت مخابراتی فعالیت داره. عبدالحیات خاکسار از پروان از ولسوالی شینوری نوشته کرده که برخی از شبکه ها در اینجا گفتن جریمه های را افزودن و گفتن در منطقه شان تنها شرکت مخابراتی افغان بیسیم کار میکنه و سایرین نه. و خیرالله محمدی نوشته کرده که در ولایت هلمند اینا گفتن البته در صفوف اردوی ملی هستن، شبکه های مخابراتی از طرف مخالفین قطع میشه.
یوسف لکندهار علی کلی دی وای شکر ده چې مخابراتی شبکه په کندهار کې فعال دي، دی وای چې په کندهار کې د دونو په نسبت افغان بیسیم بهتره ده. قاری همت د لغمان له الینګارو لسوالی لیکلی په افغانستان کې د مخابراتی شبکو لوی مشکل د انټرنیټ ضعف دی، دی وای چې جی 3 خدمات په ولسوالیو کې نشته.
بله، ببینیم شنونده ما که فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن نه از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
افغان کندار نه خبر کو.
مهربانی کوی سب.
تاسو ته سلام علیکم.
سلامات اوسئ.
دا د شادي زای دی او دا د کاری صاحب شو نه تا د تاسو په نوم چې اوس موږ دلته په کور کې ناس یو ارزای چې یو صالح کې مقدار ملک په ټلیفون کولای شو اڅو کار مخ دا نه څه کولای مو چې په ټلیفون کوي خارج ته کندهار شهر ته به بیا په ډیرو پیسو باندې بس ته ورځ به پر دا به تیر شو چې دی به راځي کندهار شهر ته بیا په ټلیفون کوي خارج نو ډیر څه د خوشحالي ځای دی چې موږ لري او په جیب کې ټلیفون کوي.
بله،
یو څار ځان چې ټلیفون په ډیر کټي په داخله شبکې موږ به څه کټي.
بله،
او تا کای صاحب ور خو ته دې ور خو ته ارزم نو څه کوم خو کنده چیر ګرام دی به سیمه دم درنګ دې خو ته دې څه ارزانو.
بله صاحب، یعنی دا هم تفاوت شته چې په ځینو سیمو کې ارزانه دی او په ځینو سیمو کې ګرانه. ډېر عجیب دی
د دې دی په یو په یو باندې دې خبرې کې موږ دا
بله، طبعا
دیر
زیادت مننه.
تشکر. یک شنونده داریم از طریق اسکایپ که منتظر ماندن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب ساروان صاحب، خدمت شما سلام خود تقدیم میکنم. خروت هم سه.
بله مهربانی.
اینجا در متی الله خروت.
بفرمایید.
دغه پاتل ز غوړم چې سلان خبرې وکم. یو خدا چې ټول دوستان ول ډیر ښه سیستم جوړ شوی د پخمو یو دی ټلیفون لپاره کړو پاکستان ته هغه جنه من خبرې کولې. خو زه خدمتونه سوي نه دادې قدروار خبره ده. اما اساسي خبره ده خدمتونه وړیا نه دي. خدمتونه دوی د سرایګان موتات نه راکړي. یو لاند مثال تاسو ته د دولت د افغانستان د مالیات خاطر په هر کریډیټ کارت باندې 10% پیسې ولګولې. دغه 10% پیسې چې دوی پلس راځو کې حساب پلاتینی میلیون افغانۍ شوی. اټلی میلیون افغانۍ چې پلس راځو کې پلس فیصد او کې سودا نوې فیصد پیسې چې حساب کړي د شرکتونو دوی په کال کې میلیارډونو ډالر لاس راوړي. دغه میلیارډونو ډالر نه آیا دوی خبرات محترم وزارت ته. بله،
میلیارډونو
ډالر مې میلیارډ نه په حساب ما سنجش کړی خپل صفه کې مچولې په دې سوال لسکلو کې دوی د میلیارډ ډالر نه هم زیات ګټه کړې یعنی زر میلیون ډالر نه هم زیات ګټه کړې په دې سنجش چې وزارت محترم مخابرات اعلان وکړي چې د رئیس جمهور د فرمان په اساس 40% پیسې د کارتونو د خلکو نګرځي پلس راځي کې 80 میلیون افغانۍ شوي د افغانۍ په میاست ما زر پلس راځي په میاست بیا پس کال بیا په سوال لسکلو کې په مجموع کې از ما صفه کې ستوري ارقام زتا ست این پیمل لګم یعنی خپل خبرو مسولیت ځ اخلم بار بار ما ولسم شرط ویلې د میډیا نه د تاسو لري نه چې ورور دغه ته اداره ده په نام دی اترا دغه دی اترا اداره دومره اوید لري چې د افغانستان دغه ټول ملکی مامورین او معلمین ته معاش نه ورکول کیږي زه په مسولیت د خبره کوم کچیر دغه اداره اترا چې د وزارت مخابرات یو برخه ده د مخابراتي ادارات تنظیم کون کيده دغه ما ته اوس پوریزه هیڅ مالی نه بودجه نه خرم د افغانستان ملکی مامورین ته خدای رو ته وګورم د اوس نیمه بودجه ماشو باندې تلای دغه وزیر سم چرغل دی او قوم نشخوا سفرا راوړي دي سل کسان او که یو لکه غونې ته انکلې د ماش نو دغه فرعي مسائل دي چې دغه موټال دي مسول دي پیسو نه اخیستل کیږي د بل چا په جیب کې خود کی دا درسته ده چې مخابرات خدمت کړی بود دا بس دوستان انټنون شکایت وکړه اکثر ولایت ته ځتلم او سولر سیستم نه ضرور نه چې د برق مغزای کې دوی انټن ولګي چې برق ستم هغه ځای کې دوی به انټن ولګي چالت پوسټ استه مثلا پوسټ امنیتی پوسټ استه اکثر شرکتونه مخالفین سره روابط لري روابط په دې مانا چې غزنی د دقیق خبره مې میاست 50000 افغانۍ کریډیټ هر قومندان ته دوی لګي چور رازمو پایو سره غرض مکوه دا دقیق د امنیتی ارګانونو سره هم دا خبره شریک کړي هغه زمو دوست چالت په دغه کې هغه راته ویل چې دغه دقیق مونږ ته ګرونټ نه لګي چې تاسو زمو پایو سره غرض مکوه یعنی دا رشوت پر کول د سیستم د مخابراتي د ادارات له خونه چې کنه وای د شپې له خونه قطع کوم د کول چې دغه مشکل زراف لپاره حل ته چې پوسټي موجود دي پوسټو ته د خپل انتنون انتقال کی پای انتقال کی سولر دی ورته ولګي سم صفه خدمت کیږي ټولته دا باندې دي خوشی چې ولاد شپې له خونه یا سازو یا ماتن کریډیټون راکه نو په دې مفهم چې د امنیت خرابته
کی نه میکنه که در مناطق دوردست خیلی مشکل است حفاظت از همي آنتن های شبکه های مخابراتی و پوسته ها هم چنانه که میبینید در برخ از تحرکات مخالفین مسلح دولت هدف قرار میگیرند.
ببینین یک مسئله است حکومت افغانستان مکلف است با وسیله قوای مسلح خود در دورترین نقاط از حاکمیت ملی استقلال می تمیت ارضی افغانستان دفاع کنه در دورترین نقاط ما میال میبینیم پستایشان چی است افراز شده اوج خدمت میکنه دورترین نقاط در کنر در برترین نقاط در قندهار میال در تنگی ابریشم در جاهای است اوج کو پستک مال میشه و پستک میره میتونه پولیس اینا هم انتن خود نس کنن حتی همکاری بخواین از پستای امنیتی حکومت افغانستان مسئولیت در مقابل از اینا کی کار کنن اما نه دستای است اینجا مسائل دیگه است مسائل موضوعاتی است که نمیشادم در این دو دقیقه چند دقیقه امروز شما وقت گرفتی میره بگویم میشه به یک برنامه مکمل زیر آسمان کبود گرفته شد ما روی با اسناد میشینم صحبت میکنم نماینده از اونا هم صحبت کنم باز میتا ما وطنها رو قناعت بدیم
حتما خروطه صاحب پمدی موضوع با پترشناس ملانی پروگرام که بحث که و بیا با تاست حتما بلنه در کوچی تاسی هم پدی عده خپل نظر سرگن که و سپا نور آوری دون کتنو با تو
تشکر صاحب سلامت باشیم خروطه صاحب ببینیم شنونده های ما روی خط هستن منتظر ماندن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
قادر خان وطنیار من در اینجا ولی هدنه
مهربانی کوی قادر خان وطنیار سب
برور از مخابراتی شرکتون نزده اغوارم که در سیمکارتون دولی نرا گیستر که زبا خوبی همون رسواله که اما زبا خوزینم که مخالفین در دغا سیمکارت نستفاده که
بله سن
بله
او دوی دا استفاده چې کوي مال ډیر خوشی کار کوي او زما سره سم کار کې دام راجستر نه دي او که دوی راجستر وو بس زه مجبور مکلف یم چې راشم نو ماین دغه ته دا راجستر کوم دوی دا کار ولې نه کوي
صحیح ډیر مننه سلامت اوسئ دا موضوع په ځلونو مطرح شوې ده د چې ولې نه کوي دا یو پښتنه ده چې کوم په دې موضوع باندې بحث کوونه حتما به لا چارواکو څخه وپوښتو بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
سلامت اوسئ له کوم ځای نه خبرې کوي
د کندهار په ولایت څنګه خبره تر څرکو د جلیل مستانین په ولادي ورجا مخدره شو کتونه ته تک د سیمري د اسه خوندوت د اسه کاتي او په دې نور ولایتو کې کله معنا علم چې دی الکا نه نه زیاته ده او خبرت چې شبکنه ډیر عادته عربي فرص سټینډری کله څنګه نو لصالي انا کوس معنا کله کنه کار نکي طالبان بیا په غیر روان
بله سم مننه سلامت اوسه بل اوردو
یک شنونده را بله میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها بفرمایید سیب رادیو آزادی است
السلام علیکم سلام ستا تا و نمیشتا
سلامت اوسه
مهربانی سیب
ما اورد بلان کاموالی ما دی کابیسه اوله دلسه اوله سواله سنه دی رخم موزون داکلی دسته با زرکتل دی وردی میلی یا افتر خبرکم
بله مهربانی
زه دا ولوړم چې په کاپیسا ولایت کې د سهار د وو بجونه تر ماښام تر وو بجو پورې دا شبکې کوي بعد وو بجونه شبکې یعنې کار نه کوي د دې اصلي علت څه دی اصلي علت همدا دی د طالبان لخوا اختار شبکو ته موږ دلته دلته یو شبکې کارکون سره موږ ته وګورئ د بختل ورغلم چې تاسو دا ولې ستار کوي هغه هم دا مشکل هم دا خو د چې موږ اختر راټول کیږي نو په دې باندې د مخابرات شرکت څخه د دوی ځاهله کومه چې دي ته جدي پاملرنه وکړي یوازې دا نه چې دا مشکل د دوی